ده ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال دی وګي استنبول لی دوهم د 2023 میلادي کال دی اگست ل 14 سره برابر ده. دا لومړنۍ نن ساعت خبری مجله زنوري اسنوري وړاندې کوم. مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د شمس عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشې شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی، ازادي راډیو ته دا خبر انتهید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهار شنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی او هیله ده چې نن سار یعنی نن پنج شنبه به دی و کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت یوه اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی خوش او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندوز کې هم یو شمېر خبریالان نیول چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له 10 تر 30 ملي مترو پورې ورسیږي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 500 اوریزو لوبو د روانې لوبډلۍ دوهمه سیالۍ ترسره کوي. لوبې د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو د سریلانکا په مهندا راجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دغې لوبډلۍ لومړۍ سیالي پاکستان ته بایللې ده. په یو بل سپورټي خبر کې به اوري چې د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ځوانو ملي لوبډلې ایران ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون مرکزي آسیا یا کافا اتل ولایو په ترڅ کې تر سره شو، افغانستان د لوبي په لومړی او دویم نیمه کې یو ګول تر سره کړ او په دې سره د ایران پیاوړي لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په روسیه کې یو شخصي جټ الوتکه لوېدلې چې سپاره ټول لاس کسان پکې وژل شوي دي. دغه الوتکه د مسافرو په ډله کې د واګنر ډلې د مشر یفګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو سم لاسي معلومه نه ده چې هغه په الوتکه کې موجود و او کنه. اسوشیټد پرس خبری آژانس یو شمېر نایټایټ چې راپورونه له مخې ویلي چې دغه جټ الوتکه د ام پریګوژین اړوند و. د روسي تاس خبری آژانس د بیړنیو حالاتو د ادارې په حواله ویلي چې الوتکه کې 3 پیلوټان او 1 مسافر سپاره وو. دغه الوتکه له موسکو نه سان پیټرزبورګ ته په لاره و چې د موسکو شمال ته په 100 کیلومتره واټن کې راولوېده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی. د ټانګ ښار پولیسو مسؤول آفتاب عالم د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون سهار پر دغه پولیس ډزې کړې چې هغه پکې وژل شوی او یو عام وګړی ټپي شوی دی. آفتاب عالم وایي دا د ترهګرۍ پیښه ده چې پکې پولیسو د ښکېلو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات پیل کړي دي. پر پولیس د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. تر دې وړاندې د اګست په 12 د ټانګ په منځ کې و وسلوالو یو قبایلي مشر او د هغه ساتونکي وژلی و. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته یې د زده کړو په هدف متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې.
زه نن په دې پریکړه ډېر مایوسه یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ناچاو د ماینونو اکثریت قربانیان ماشومان دي.
تلفات ډېر زیات شوي دي. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه سوی زیاتر ماشومان دي، انجنوکۍ او هلکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي.
د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین په یوه هوایي پیکه کې ووژل شو. دا به هم واوري چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو مشرانو او د فضایي چلند پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضایي بېړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې ډلي ته مبارکۍ ورکړې دي. ازادي رادیو اوري. مخکې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل چې د لومړنیو راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین ووژل شو. د هغه خصوصي جت الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې 10 تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالف وو او د هغه په وړاندې څه موده مخکې وسلوال بغاوت کړی وو د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. خو اوس راځو د افغانستان موضوعاتو ته. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته یې د زده کړو په هدف د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤولانو پرون چهارشنبې دغه نجونې د کابل له هوایي ډګره بېرته راوګرځولې چې په ظاهره لامل هم د محرم نه درلودل بل شوي دي. د غونجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشیپونه د الحبتور ګروپ په نوم ډلې برابر کړي وو او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام له سره غور وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګره یې سلونجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې غبرګونونه پارولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو لکه چې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان لزده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کېږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګه هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پریکړې لاس په سر شي او د غونجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استاد او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتای بللی او پر ایکس شبکه لیکلی افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنۍ لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله، خو هند بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپل سپوږمکۍ کېنوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په خاطر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغو یو شمېر نجونو چې د سفر مخه نیول شوی ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرم هم درلود، خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه نجونو ته د الحبتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الحبتور چې خپل یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الحبتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلې او له هغوی یې غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
زه نن په دې پریکړه ډېر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې د ګامې د ګڼ شمېر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمیر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکي بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي، نو د شرایطو برابرول یې د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وزیر صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ناچاودي ماینونه تر اوسه پکې شته او د دوو ماینونو ډیری قربانیان هم ماشومان دي. یونیسف په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو پنځه اتیا سلنه ماشومان دي. په عین حال کې د دغه ډول مهماتو د قربانیانو کورنۍ له هغو بنسټونو چې له جګړې څخه د پاتې شوو ماینونو او مهماتو د پاکولو په برخه کې کار کوي غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وزیر صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاودي جنګي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو شاوخوا پنځه اتیا سلنه ماشومان دي.
خواهرزاده که ما بودی بیشتر زخمی شده بود. خواست صورتش هیچ جاش قابل دید نبود. چون با او آدم فروشنده یک جا بودن.
زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې له جګړې څخه د پاتې شوي ماین په چاودنه کې خوریی ووژل شو. زمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلي کې یو دوکان ته چیرمغه مهال چاودنه وشوه چې هټیوال د زړو اوسپنو په پلورلو بوخت و. خوریی یې په چاودنه کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه.
هغه کسان چې هلته وویلې هغه نفر چې اوسپنې خرڅولی کوم شی یې دته ورکړل د چې واخیست وچاودېده. دا هلک همالته خرڅوونکي سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسسو څخه غواړي چې د ناچاودو توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایم ډی سي د ماین پاکی موسسې مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسېدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمېدو وروسته د ناچاودو توکو په پیښو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه غونډه متاثر شوی. هغه سی چې 15000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس عمره کسان نه دي. 3000 کسان کار کوي او هغه ځای ته چې موږ رسیدو بس کار کاوه. چرته چې نه رسیدو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نه شو کولای. تلفات ډیر زیات شوی دي. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه وای زیاتری ماشومان دي جنوکی اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاودي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دغو ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوي مهماتو له خطر سره مخ دي. دغې کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنې له امله 1290 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 6% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمېدو د ماینونو او ناچاود مهماتو د پکولو پاسو ډیر اغیز وکړ او د 2022 کال د اگست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو لامل مرګ ژوبله زیاته شوه. افغانستان یو لغه هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو لامل د پاتې شوو مهماتو د چاودنې لامل ملکی وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 50,000 ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین ووژل شو. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لس کې دی. د امبرر لیګاسي په نوم یو برازیلی خصوصي شرکت پورې تړلې د غالو تکله موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه و چې د ټویر سیمې اړوند د کوژنکینو په نوم یو ګڼ میشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پروندې ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې روسویت سیا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نمونه پکې شامل دي، یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپور و کنه. د هوایي چلن ادارې د هوایي ډګر په حوالو وویل چې پریګوژین او د واګنر قومندان دمیتری اتکین په الوتکه کې د اوو مسافرینو په لست کې شامل دي. د هوایي چلن ادارې ویلي په الوتکه کې دوه پیلوټان او الوتکې یو ساتونکی هم سپاره وو. روسویت سیاوویل د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هوایي چلن فدرالي ادارې په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې د فدرالي هوایي ترانسپورټ اداري کمیسیون د پیښې په ځای کې لومړني عملیات پیل کړي او د عملیې د روزنې د الوتکې د تخنیکي حالت د الوتنې په لاره کې د هوا پیژندنې د وضعیت د الوتکې د پورته کېدو لپاره د چمتووالي د چارو او د ځمکني راډیو د تجهیزاتو په اړه د حقیقي موادو او شواهدو راټولول پیل کړي دي. کرملین یا دفاع وزارت روس رسما نه تایید کړی چې پریګوژین او اتکین د پدې پیښه کې وژل شوي، خو په واګنر پورې تړلې تلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګریزون چینل پریګوژین یو اتل وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په غورځېدو کې په پیښه کې مړ شوی وي. بایدن وویل زه په واقعیت کې نه پوهېږم چې څه پېښ شوي، خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه په روسیه کې داسې ډېر څه نه پېښېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاسونه لري، خو زه دومره ډېر نه پوهېږم چې ځواب ولرم. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د جون په څلېرشتمه د لنډمهاله پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار ونیو. د موسکو پر لورې وسلوال حرکت پیل کړ چې په 200 کیلومتري کې بیا انتام شو. د دغه پاڅون په ترڅ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وشتل شوه او په ټولیز ډول د روسیې د هوایي ځواک 14 پرسونل ووژل شول. دا د پوتین لپاره د هغه په 2 لسیزو واکمنۍ کې تر ټولو جدي ننګونه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم واورئ چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو مشرانو او د فضایي چلن پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضایي بېړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې دلی ته مبارکۍ ورکړې. د هند دغه فضایي بېړۍ پرون چهارشنبې په محلي وخت ماښام مهال سپوږمۍ د سطحې په جنوبي برخه اخکته شوه. له دې سره هند لومړنی هېواد شو چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې یو څېړنیز ماموریت پیل کړ. تفصیل په دې راپور کې.
پرون ماښام د هند په وخت 6:04 و چې د چاندریان درې په نوم د دغه هیواد یوه فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې ښکته شوه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په ګډون د دغه هیواد ډیر پوهان د هوایي چلند په مرکز کې غونډ شوي و چې د فضایي بیړۍ د ناستې صحنه وګوري. د هند فضایي چلند یو کارکوونکي د چکچکو او شور او ځواک په بدرګه د دغه ماموریت د بریالیتوب اعلان وکړ او ویې ویل هند سپوږمۍ ته ورسید.
سافټ لینډینګ آن د مون، انډیا از آن د مون.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د خپل هیواد درې رنګه بیرغ په لاس کې وو، دغه حرکت د نوي هند د بریالیتوب غږ وباله.
مې 140 کروڑ دیسواسیو کو بھی کوٹی
دای وای د دغه به ساری شیبه مبارکي خپل 1.4 میلیارد وګړو ته وایم. د پوهانو د نستړی کېدونکو هلو ځل په پایله کې نن چاندریان فضایي بیړۍ د سپوږمکۍ په جنوبي قطب کې ښکته شوه، هغه ځای ته چې تر اوسه د نورې نړۍ خلک نه دي تللي. ټاکل شوی چې دغه فضایي بیړۍ به دوه اونۍ د سپوږمۍ په همدې برخه کې فعالیت کوي او د سپوږمۍ د همدې برخې د عناصرو د ترکیب څېړنه به کوي. هندي پوهانو ویلي دا کار به دوی ته وړتیا ورکړي چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب د کنګلي اوبو په اړه څېړنه وکړي. چاندریان کلمه چې دغه فضایي بیړۍ ته کارول شوې له سانسکریت ژبې څخه اخیستل شوې چې د ګرد سپوږمۍ معنا ورکوي. دغه فضایي بیړۍ چې شپږ عرابې یا ټایرونه لري د تیرې جولای میاشتې په 14 د هند له جنوب څخه فضا ته وتوغول شوه. د هند د پټرولیم وزیر هاردیپ سنگ پوری د سکانو په یو معبد کې د دعا پر مهال ویلي، هند اوس نه یوازې په اقتصادي بلکې په علمي او ټکنالوژیکي ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري. د روسیې ولسمشر او د نورو هیوادونو مشرانو هند ته د دغه ماموریت مبارکي ورکړې ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فضایي پوهانو د سپوږمۍ په تیاره او کنده کپره برخه کې د هند د فضایي بیړۍ ښکته کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. تر دې وړاندې روسیې او خپل هند هم د سپوږمۍ دغې برخې ته د فضایي بیړۍ د استولو هڅې کړي خو بریالۍ شوې نه وې.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د شمس عمري په نوم افغان خبریال چې 10 ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بېرته خوشي ان کړی دی. دغه ورځ د بشري حقونو د ملاتړ 150 سازمانونو او د بېلابېلو برخو شاوخوا نوي فعالانو هم په یوه سرخلاص لیکې د طالبانو له بنده د زده کړو د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متي الله ویساري خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاص لیک ویل شوي دوی د متي الله ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیایي او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. د لیک لاس لیکونکي وایي د متي الله ویسا نیول د ټولو اصولو خلاف کړنه ده. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي د 15 میاشتو راهیسې ورور په زندان کې او بې برخلیکه ده.
لسګونه مدني فعالانو د بشري حقونو او زده کړو د برخې فعالانو د بشر د حقونو ملاتړ سازمانونه ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصی لیک استولی او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متي الله ویسا د خلاصون پوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د ملاتړ 150 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرتا میتوسولا، د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقونو د شورا رئیس، د ناروې، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستې لیک کې راغلي متي الله ویسا د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله ویسا د مارچ په 8 د کابل ښار په 15 ناحیې د خوشحال خان په سیمه کې د کور له مخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د ویسا د نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول، هغه څه چې کورنۍ تل رد کړي او ویلي ویسا د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغانو ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله ویسا ورور عطاالله ویسا وایي د متی الله ویسا له نیول کېدو 15 میاشتې تېرې شوې خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطاالله ویسا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله ویسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په باره باندې زه خپله تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشت اوس پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په باره باندې هیڅ دغسې څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه مواردو کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. تنه دغه عدالت غوښتنه په زمین کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویسا د خلاصون په اړه د استول شوي سرخلاصې لیک یو لاسلیک کوونکی او د برېټانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي راډیو ته وویل
غوارم چې متی الله ویسا د زندان څخه ایلاسي. اټس غلط کار کړی نه دی، دی یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کړی دی. الله ویسا کلي ته تلی لپاره کمپین لس کاله خو کېږي چې دی دا کار دا نور خارجي نور مملکتونه باید خپل ږغ پورته کړي او متی الله ویسا د زندان څخه باید طالبان اله دا صحیح نه دی چې طالبان هغه کسان نیسي چې جرم کړی نه وي او دا نه اسلامي دی نه دنیا د ژوند سره دا کار روان دی. نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکي د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل متی الله فقط اکتیویست بود، ایجوکیشنال اکتیویست فقط.
میسه واسه دسته کتا برخه فعال و خطه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده، دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده. اقا باید خلاص شی، ملگری ملتون باید پا طالبان و فشار روڑی. من خبری از تور چو ایسا نده روحی و روانی او نه هم ده جسمی دار خلف ده. من خوارو طالبان جر در جره بله هیت قید و شر ده ویسا خلاص کریم.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا 11 تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو 8 تنه فعالان هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوي وې د طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې. د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوي او یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلې دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکه هیله د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت په لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.